سلامونه ستړي مشي یو زل بیا د خبری مجلسه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د نورستان د امنیه کمانډان محمد یوسف جمالزای په رینجر مونټر کې د ماین چاودنه کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وخته ده. دغه چاودنه کې نن د اګست 22مه د ننګرهار ولایت په درې نور ولسوالۍ کې چې شوې وه، په چاودنه کې څلور ماشومان وژل شوي او د نورستان د امنیه کمانډان څلور ساتونکي ټپیان دي. په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته وویل پیښه نن غرمه هغه مهال رامنځته شوه چې د درې نور په شیمل کلي کې د رینجر موټر د سړک پر غاړه پر یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. د سرچینې په خبره د نورستان لپاره د طالبانو د امنیه کمانډان ساتونکي د چکر په نیت درې نور ته تللي وو. سرچینه وړاندې وایي په چاودنه کې د جمالزی دوه زامن هم شامل شوي دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په نورستان او کونړ کې د دغو ډول بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني. سرلننه د سالنګ لویلار د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف اخشناخس نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي د سالنګونو د لویلارې د دریو برخو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوي چې د چټکیا په موخه به یې دا لار سرلننه د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو کوچني مسافر وړونکي موټر کولی شي تګ راتګ وکړي. د وزارت په تیر ریاست میاشت کې ویلي وو د سمبولې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لوی الار د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ وتړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي له هر دریو افغانو دوه یې اقلیمي بدلون ځپلی دي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د نړۍ وم ځپل شوی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون له کبله په وروستیو کې سختو ورښتونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د نړیوالو ادارو له ډلې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شوي خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وړاندې ویلي د خپلو شریکانو په مرسته یې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او ډیرو شمیرو کورنیو ته د اوبو د سولر سیستمونو په مرسته پاکې اوبه رسولې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اجانس ویل پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. د اجانس نر خپل ایکس پاڼه یا بخوانی ټویټر کې لیکلي پروند د تورخم لارې شپږ درس، د سپین بولدک لارې 22، د نیمروز د وریخم په لارې 15 شپته او د هرات د اسلام قلعه لارې یو اتیا کورنۍ بیرته هیواد ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري پروند د اګست 28مه په یو راپور کې ویلي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځایي مشر وژلی دی. د خیبر پختونخوا د بنو په جانیخیلو سیمه کې د ناپیژندو وسلوالو د پختون ژغورنې غورځنګ ملاتړی او یو ولسی مشر ډاکټر نور محمد پرون ماښام په یو هدفي برید کې وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي وو چې نوموړی له خپل کلینیک څخه کور ته پر لار و چې پټمخو وسلوالو پر برید وکړ. د دوی په خبره بریدګر له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. تر اوسه پرنون محمد چا د بریټ مسولیت نه دی منلی، خو په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان کې لوروسته یو څو کلونو راهیسې هدفي بریټونه روان دي. د راپورونو لمخې پر روان کال کې په شمالي وزیرستان کې یو دیش هدفي بریټونه شوي چې ولسی مشران، مدني فعالان، سیاستوال، دینی عالمان او حکومتي چارواکي پکې پنخه شوي دي. په درېنا سین کې ل یوې ډوبه شوې کښتۍ اتلس کسان ژغورل شوې دي. د سربیا د کورنیو چارو وزیر نن د اګست 28مه ویلي د درېنا په سین کې د کډوالو هغه کښتۍ چې هڅه یې کوله د سربیا څخه بوسنیا ته لاړه شي ډوبه شوې ده، خو دوی توانېدلې چې اتلس کسان یې وژغوري. د چارواکو په خبره په ژغورل شوي کې درې ماشومان هم شامل دي. ژغورل شوي کسانو ویلي چې په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د نوریدونکو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو ستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دا خبرونه کې به دا راپورونه راسره واوري. له پاکستانه یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي لږ ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
اوسی په پرهال په ننګرهار کې کوم نه کوي د خپل ځین لرو دلته په افغانستان کې هم د ستونزې شیدا په اوس وخت کې د کار نشټون دی چې کار نشته بیروزګاری ده
په افغانستان کې د نن ورځ د کروبي برخې محصولین وای یو شمیر محدود جنونو لپاره بهرنی پورسی بسنه نه کوي
یوازې یو محدود شلیا د شپږ سنجونی دي چې دوی د دې په مخ باندې د پانتون دروازې تر شي وي دي د ذکر اجازه لري چې ملیونونو جنونو په افغانستان کې په کور ناشري
او د بارونکو شرکتونو مسولین او سوداګر د سالنګ د لوی لارې د بندیدو لامل اندښمن دي وړاندې په مجله کې نور مطالب هم راسره شته نړۍ ته به هم سر ورښکاره کړو راسره اوسئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی د بشری حقوقو د څار سازمان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو پر تک د بندیز پریکړه شرمونکې بللې ده د دغه سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشری حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي په دې اړه اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو واورئ
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په ورتګ د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو دا اقدام شرمونکې بللې د دې سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي په بیان کې راغلی د طالبانو دا پریکړه د حیرانتیا وړ نه و ځکه پټکوي د غډلې لا لوړاندې بشري حقوقو ته پام نه دی کړی په همدې حال کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په سفر د طالبانو بندیز د بشري حقوقو د ګڼو بنسټونو اندېښنې هم راپارولې د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه غندلې او د افغانستان په اړه د ریچارډ بینټ راپور نه په حقیقت ولاړ بللې د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقونو یو غورزنګ هم په دیړه په یو اعلامیه کې ویلي طالبان په دې توګه د خپل جرمونو د پټولو هڅه کوي په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی کاڅوم د طالبانو د پریکړه اندیښمنون کې بولی خوای خای ډیر غیزه کونه لري چې دوی په خبره اوس د بشري حقونو نه د سرغړونې په برخه کې طالبان ټول نړۍ پیژندلې دي د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته ویل
اگر آقای بینت به افغانستان سفر نکنه
که خاغلی بینت لدی ورست افغانستان ته سفر و نکړي د طالبانو په پیژندنه ډیر غیز نه لري ځکه نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو افغانانو او د بشري حقوقو بنسټونو ته په دې دریو کلونو کې د طالبانو کړنې معلومی شوې دي قتل او قتال خپل سرونی ونو ظلم شکنجو او نیابتي جنگونو په دریو کلونو کې وخو ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر بل هر وخت خراب دی
خو د ښځو د حقونو بل فعال راحل تلاش بیا وایي د ریچارډ بینټ په سفر محدودیت د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره اندېښمنونکي خبر دی او له دې وروسته به هیڅوک نه وي چې د افغان میرمنو غږ پورته کړي
له بده مرغه دا په دې معنا ده چې افغانستان یوې تیارې ته تللی او له دې وروسته هیڅوک نشي کولای چې افغان میرمنې وژغوري خو د دوی غږ واوري که طالبان په میرمنو هر ډول ظلم کوي او که خلک وژني او که شکنجه کوي هیڅوک به نه وي چې غږ یې پورته کړي ځکه په رسنیو لا له وړاندې محدودیتونه لګول شوي دي
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی په ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولې مجاهد ویلي دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو خپله ریچارډ بینټ ویلي دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مستندولو ته دوام ورکړي ښاغلي بینټ پرون چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز لپاره اخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ زیګنال ورکوي بینټ دا بندیز په شاتګ وبله چې د ده په خبره باید دا پریکړه بیرته واخیستل شي خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بینټ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان په اړه یو بل راپور هم درته وایم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې افغانستان ته له پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغه کمشنر پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28مه د یو راپور له مخې ویلي چې د 2022 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 28مې 1.5مې نیټې تر 1,500 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو شمېر افغان کډوال او په ورته وخت کې ځینې هغوی چې په دې وروستیو کې له یاد هېواد افغانستان ته ستانه شوي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته خوښ شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو په لړ کې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې عالي کمشنري ویلي چې د سږ میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنیدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغه کمشنري پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28مه د یو راپور له مخې ویلي چې د می او جون میاشتو کې شاوخوا 3000 کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي، خو په جولای میاشت کې دا شمیر لږ راکم شوی او د 13000 کډوالو د ستنولو راپور ورکړل شوی دی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې نیټې تر 1,300 ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم د کډوالو د عالي کمشنرۍ په راپور کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې په ستانه شویو کې د کومې کټګورۍ خلک شامل دي، خو وړاندې د پاکستان حکومت ویلي و هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده به یې وباسي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ساحل چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی وایي د راتک پر مهال ورسره لږ مرسته وشوه، خو اوس یې ژوند له کړاوه ډک دی.
موږ چې په شروع کې اوله کې افغانستان ته راغلو، په افغانستان کې په تورخم کې یو څه مرستې موږ سره وشوې، نو بعد لغې موږ بیا داسې خاص مرسته نه لیدلې. اوسې کو په الحال په ننګرهار کې کوروم نه کری دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بېکاره دي چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي، نو دا به بهتره وي. زموږ ډېر مشکلات به په دې باندې حل شي.
په پاکستان کې افغان کډوال رفیع الله سادات د پاکستان له حکومت او د کډوال واړوند بنسټونو غواړي چې خپل هېواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي.
زما د یونیسیار او پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې فعلاً په افغانستان کې اوضاع ډېرې خرابې دي، نو په دغه وجه دوی دې له صبر او حوصلې کار واخلي، او خصوصا یونیسیار باید په دې برخه کې ډېر غښتلي اقدامات وکړي تر څو د افغان مهاجرو د جبر په جبر ویستلو څخه مخنیوی وکړي، او پاکستان حکومت ته هم کار داسې صبر او حوصلې کار واخلي.
په ورته وخت کې له بل ګاونډي هېواد ایران څخه هم افغانستان ته د کډوالو ستنولو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په 2مه نیټه په خپل یو راپور کې ویلي و چې د روان 2024 کال د جنوري د میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1,595,000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هېواد ته راستانه شوي دي. که څه هم په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د کره شمیرو په اړه ډول ډول ارقام وړاندې شوي، خو وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په 2023 میلادي کال کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 6.4 میلیونه تنه ښودلی و.
د تب د خزینه محصلینو یو ډله چې په افغانستان کې د زده کړو له دوام بې برخې وي سکاټلند ته لیږدول شوي دي. یو شمیر د غنجونو له ځینو برتانوي رسنیو سره په خبرو کې هغه هیواد کې د خپلو زده کړو د دوام په اړه خوښي ښودلې. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې محصلین وایي چې د یو شمیر محدودو نجونو لپاره بهرني بورسې بسنه نه کوي، او باید د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له زده کړو محرومو د تب 900 ښځینه محصلینو ته په سکاټلند کې د زده کړو د دوام فرصت.
د لیندا نورګر خیریه بنسټ چې دا فرصت یې دوی ته برابر کړای په خپل وی پاڼه لیکلی چې درې کال وړاندې یې د دې خزینه محصلینو د لیکت کمپاین پیل کړی وو چې په پایله کې د سکاتلند طبي پوهنتونونو سره هوکړې ته ورسېدل چې د دوی لپاره د زده کړو د دوام شرایط برابر کړي. لیندا نورګر یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او د امریکایي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې ووژل شوه. د نوموړې مور او پلار افغان ماشومانو او ښځو سره د مرستې لپاره د لیندا په نوم خیریه بنسټ جوړ کړی دی. د دې 1900 افغان ښځینه محصلینو له ډلې بنین برتانیوي رسنۍ ته ویلي غواړي د درملنې له لارې لاړمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه محصلینې چې اوس هم په افغانستان کې دننه دي د دې اقدام هرکلی کوي، خو د ټولو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې دي د غوره حل لارو غوښتنه کوي. د طب پوهنتون محصله آسیا چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل
هغه وخت چې طالبان راغلل او په موږ د پوهنتونو دروازې بسته کړې، زما اخري کال د تیبو له هغه وروسته مې درسونه همداسې پاتې سول او هغه هلکان چې زموږ په سن کې ول هغه ټول فارغ سول. زما هیله له دولت څخه له طالبانو څخه دا ده چې دوی موږ ته هم دا فرصت راکړي چې موږ خپل درسونه ووایو او آینده کې خلکو ته کومک وکړو، خصوصا ډاکتران چې د ټولنې یو ډېر مهم بخش دي، دوی ته باید اجازه ورکړي چې دوی خپلې زده کړې وکړي.
د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله سپوږمۍ چې اوس له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل ټول نجونې چې له زده کړو محرومې دي نشي کولای بورسې ترلاسه کړي.
فکر کوم دا عموم کې د حل لاره نشي کېدای، ځکه چې یوازې یو څو محدوده شل یا دېرش کس نجونې نه دي چې دوی د دې پر مخ باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي دي او د زده کړې اجازه نه لري، بلکې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په کور ناستې دي او دوی ته د پوهنتون ته تګ او د مکتب ته تللو اجازه نشته. نو خلاره به دا وي چې افغان حکومت بیرته د مکاتبه او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي.
نوموړی وایي غوښتل یې له فراغت وروسته له ښځو او ماشومانو سره مرسته وکړي، خو اوس په کور ناسته ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. دوی آن ښځینه محصلینو ته اجازه ورنه کړه چې د طبي شورا ازموینه ترسره کړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې مسلکي کسانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو شتون ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFP د چهارشنبې په ورځ د زمري په 1/10 ویلي چې افغانستان اوس مهال 3000 قابلو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي که دغه کمښت پوره نشي د میندو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو د کمښت خبره تایید کړې وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساته
د خبرونه په دې برخه کې به مو د نړۍ له حال خبر کو. د روسیې په خاور کې د اوکرایني ځواکونو د بریدونو په دوام په مارینوفکا هوایی پوزي اډه کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په پایله کې اور لګیدنه رامنځته شوې ده. روسی چارواکو ویلي دا بریدونه مرجوب لنه لري، خو په سیمه کې ټول پروازونه ځنډیدلې دي. نور جزئیات بل فریده سیال نه واورو.
مننه فرشته جانې. اوکراین نن د اگست 22 د روسیې په جنوب کې پر یوې پوځي اډې د بیبلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. له بریدونو وروسته په دې اډه کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده. ظاهرا د کورسک په سیمه کې د اوکراین وروستیو بریدونو مسکو حیرانه کړې دي. د روسیې یو ټلګرام چینل په سیمه کې د شاهدانو په حواله ویلي نن د ویلګوګراد سیمې په مارینوفکا هوایي پوځي اډه کې څو چاودنې شوې دي، خو بل پلو د سیمې اوسیدونکو ادا کړي ده چې د روسیې پر هوایي دفاعي سیستم د بیپلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. مارینوفکا د اوکراین ختیځې پولې ته په 250 کیلومتره کې لرې پرته سیمه ده. د روسیې دننه د ویلګوګراد والی اندري بورچافو د بیپلوټ الوتکو برید او په یوه پوځي مرکز کې اورلګیدنه تایید کړي، خو ادعا کړي ده چې برید یې په شاتم بولی دی. هغه په خپل ټلګرام ویلي د دفاع وزارت هوایي مدافع سیستم د ویلګوګراد په سیمه کې پر مارینوفکا پوځي اډه بریت پښه کړی چې د ډیر شمیر بی پلوټ الوتکو د رانسکوریدو لکبل اور لګید نه رمسته شوې ده. د غب خبره د اور وژنې کسان لګیا دي چې اور مهار کړی. د آسټریا په نوم یو ټلګرام چینل لخوا په وی خبرې شوې ویډیو کې ښکاری چې د مارینوفکا په هوایي اډه کې یو لوی چاودنه شوې ده. که څه هم بوچاروف له برید وروسته ویلي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو د سیمې ټول سوداګریز پروازونه ځنډیدلې دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع سیستم یې په بلګوګراد، روستوف، بلګروت، کورسک او یو شمېر نورو سیمو کې 28 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. له دې مخکې د برانسک د سیمې والي ویلي و روسي ځواکونو په دې سیمه کې د اوکراني ځواکونو د بریدونو مخه نیولې وه. بلخوا د اوکراین پوځ ویلي د روسیې په کورسک سیمه کې د امریکایي وسلو په مرسته یو بل پل ویجاړ کړی دی. له دې وړاندې اوکراني ځواکونو د سیم پر سیند درې پلونه ویجاړ کړي وو. اوکراین په دې وروستیو ورځو کې په روسي ځواکونو بریدونه پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي خپل ځواکونو ته امر کړی و چې د روسیې په خاوره کې د کورسک په سیمه کې خپل بریدونه ته دوام ورکړي. اوکراین وروسته له هغې په لویدیځو سیمو کې د روسیې په لور پرمختګ وکړ چې زرګونه سرتیري هلته ځای پر ځای او روسیه یې غافلګیره کړه. دا له 2022 کال راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې غیر موجه یرغل پیل شوی د اوکراین لوی پرمختګ بلل کېږي. اوکراینی ځواکونه ادعا کړې ده چې شاوخوا زر کیلومتره مربع ساحه یې له روسیې نیولې ده. د اوکراین د دې بریدونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دې بریدونو ته به د پام وړ ځواب ورکړي.
مننه له جزئیاتو نه فریده جانې. وروسته په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه تر سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
د سالنګ لوی لار یو ځل بیا د لویو بارونکو موټر پر مخ وتړل شو. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د بیا جوړونې او بیا رغونې په موخه د بارونکو موټر پر مخ د دغه لوی لارې د بندېدو اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د بارونکو شرکتونو مسولین او سوداګر د دې لوی لارې د بندېدو لامل اندېښمن دي او له طالبانو له حکومت دوی غواړي چې د دې لوی لارې د جوړېدو چارې ډېر ژر تر ژر پړی کی. اب دې سپوک مې په دې اړه راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
د بیا رغونې او کانکریټ کولو په موخه د سالنګ د لوی لارې بندېدلو سوداګر او د باروړونکو شرکتونو مسولین اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغې لوی لارې د جوړېدو چارې د ژر تر ژره بشپړې شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوی لارې بندېدل د وسایطو او توکو پر بیو منفي اغېز کوي او د نږدې بدیل سرک له نشتون سره دوی ته ډېر زیانونه اوړي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل شاهین وایي د سالنګ د لوی لارې د بندېدو له امله د دوی باروړونکو موټر د شیبر له لارې تخار او کندز ته تللي.
موږ دوه موټره مال بار کړ او د شیبر له لارې تخار او کندز ته ولاړو. اوس چې د کمیسیون له لارې ترانسپورت څخه موټر ترلاسه کوو، یو موټر د تخار لپاره په 1,00,000 راکوي. که د سالنګ لار خلاصه وه د یوه موټر مو 25,000 ورکولې. ټول زیان کوو، انشاءالله چې زر ستونزه حل شي او لارې خلاصې شي.
د میوو او سبزیو یو سوداګر حاجی عبدالغفور هم د لویو بارونکو موټرو پر مخ د سالنګ د لویې لارې د بندېدو په اړه اندېښمن دی.
سالنګ د ترانزیت او د تجارت په مخه باندې بند څه دی غټ موټرو نو دا د موږ د میوې او د سبزی لپاره ډېر زیات ضرر کوي. یو په دغه بدیل لارې چې کومه د شیبر د کدار خواک لارې دي، په دې کې میوه خرابېږي، سبزي خرابېږي. دا دومره مقاومت نه لري، سبزي او نازکه شی ده.
دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت باید بارونکو موټرو ته د شپې له مخې د څو ساعتونو لپاره له دې لویې لارې د تېرېدو اجازه ورکړي څو د دوی کاروبار زیانمن نه شي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیا رغونې له پیل سره سم به دغه لویه لار د بارونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ وتړي، خو د مسافر وړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې دا ستونزه د اوس لپاره هواره شوې ده. د یو مسافر وړونکو شرکت مسؤل عبدالقهار ستاری ازادي راډیو ته وویل
موږ دا وړاندیز د سالنګونو د کاري قوې قمندان ته وړاندې کړل او هغه وزیر ته وړاندیز وکړ. حکم یې واخیست او لویه لار د مسافر وړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. خوشبختانه موږ ته د تګ راتګ اجازه راکړي.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنشن می پورز د سنبلې په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د سالنګ د لویې لارې د پخولو کار پیل شوی او د کار د چټکتیا په موخه به سر لننه د لارې د لویو او بارونکو موټرو پر مخ تړلې وي او یوازې کوچنی مسافر وړونکو موټرو ته به اجازه ورکړل شي چې تګ را تګ وکړي. د وزارت د زمری په میاشت کې ویلي و چې د سالنګ لویه لار به د سنبلې له لومړۍ نیټې وروسته د بیا رغونې د پیل په موخه د بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ وتړل شي. یاد وزارت وایي د سالنګ لویه لار به تر هغه پورې تړلې وي څو چې د بیا رغونې بهیر بشپړ شوی نه وي. سالنګ لویه لار د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ده چې نه شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا پیل شوې او تمه ده چې سږ کال به یې چارې بشپړې شي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. ورزو د خبرونې وروستي راپور ته د هلمند ولایت د یش ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې سیمه یې امن شوې خو ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې وو، خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې شته ښوونځي هم درسي مواد نه لري او یوازې تش په نوم ښوونځي بسنه نه کوي. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
دا د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ ماشومان دي چې د یوې تخریب سوي ښوونځي د ودانۍ مخې ته تر شنه اسمان لاندې د دیوالونو سیرو ته پر یوه زاړه فرش کتار ناست دي او زده کړې کوي. د دې ماشومانو پلرونه وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله ماشومان له زده کړو بې برخې وه، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي جان آغا وایي
د دیشو ولسوالۍ یو داسې ولسوالۍ ده چې په تیر نظام شل کلن نظام کې په جمهوریت کې دلته هیڅ خدمات نه دي سوي. هیڅ دلته چې څنګه د انسانانو سره باید کم خدمات سوي، یا مکاتب یا مدارس یا نور کم خدمات چې دي هیڅ خدمات نه دي سوي.
حال ور دوازره
د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالقادر وایي د طالبانو حکومت باید د دیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کشران ټول بې تعلیم دي، داسې نسته چې کشران کې یو ځان چې سواد ولري چې دا د ګرسر زموږ په ولسوالۍ کې ګرسر نسته. مکتب په باره کې مکتب ګرسر نسته.
د دیشو ولسوالۍ یو شمېر هغه ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې ورته په سیمه کې د ښوونځي جوړ کړي او د زده کړو امکانات یې ورته برابر کړي. نوید او جاوید وایي
نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختې لرو نه بستې لرو، یو ساونې په هغه کې دوه سوه نفر اوبه چړي، نه تشناب لرو، دا شان په فورا نیولې دا فرش تختې د هغه قلم کتابچې و دا شان نه لرو.
موږ د ډېر وخت دا شل کاله کېږي چې دلته شی نه و، نه ښوونځي و، نه مکتب و، شی لنه و. نو موږ د دې سره دا غوښتنه لرو چې موږ د قلمان کتابچې و قلمان دا شان دې مشتراک.
بلخوا په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري هم د دیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني، خو آینه یوازې د دیشو ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې دي، بلکې د دغه ولایت د ټولو لرو پرتو ولسوالیو ماشومان له عصري زده کړو څخه محروم پاتې دي.
هو بالکل، دا په ځای د دیشو ولسوالۍ نه بلکې د هلمند لری ولسوالۍ له عصري زده کړو څخه ټول محروم پاتې دي. د اوس لپاره انشاءالله د موږ ټول هلمند ولسوالۍ ته اتلس سوه تشکیل په نظر کې نیولی دی چې هغه د دوی سقوط مکاتب فعال کړو. دیشو ولسوالۍ په عموم شپږ شپېته بستونه هغه اعلان ته ورکړي دي.
نوموړي زیاتوي چې په یادو ولسوالۍ کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د یو شمېر ښوونځیو د ودانیو چارې پیل سوي وې، خو په خبره یې چې نیمګړې پاتې دي چې دوی به یې بشپړې کړي. دا څرګندونې پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي تړلي او په شته مکتبونو کې هم له زده کړو بې برخې دي.
Hani Hani Hani
درنو اوریدونکو د دې سات خبری مجلې راپورونه همدلته پای ته رسیږي.